ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوې. د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخري خبرونه کې موزه ظفر خان د خبرونو ویان بوريوال کاکړ او تخنیکی ډله هرکلی کو. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. مطبوعاتو ته کتنې، شننې او مرکې هم در خبرو، خو د هر څه له مخه له بوريوال کاکړه تازه خبرونه وو.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی. هند او امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې پر خپل خاوره د فعالانو تراګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د سعودي عرب ولیا د محمد بن سلمان سبا په دور ځنی سفر اسلام آباد ته ځي. او امریکا د ایران دا تور رد کړی دی چې پاکستان بلوچستان کې یا پر ایرانیو ځواکونو په سوي برید کې لاس درلود. اوس بشپړ خبرونه. هند له پاکستان غوښتنه کړې چې پر خپل خاوره د فعالو ترګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. دا له هغه وروسته ده چې د فروری پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې 4 هندي سرتیري ووژل سو. پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد د جمو کشمیر پر لوی سړک په سوي دې برید ذمواري منلې ده. دا په دې لنجمنه سیمه کې په لسیزو کې یو له خونړیو بریدونو بلل کېږي. تر برید څو ساعته وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ پریږدي، کومې چې د دوی په وینا د پاکستان له خاورې پر نورو هیوادونو بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر دې برید اندېښنه ښودلې، خو ویلي دي چې اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د دې برید تړل ردوي. سپین مانی په یو بیان کې له پاکستان غوښتنه کړې چې پسندستي توګه دي د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ بند کړي چې له پاکستاني خاورې فعالیتونه کوي. ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان به سبا په دور ځنی سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. تمه ده چې هغه به هلته د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې دورې لپاره په اسلام آباد او راولپنډي کې امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د باجوړ ولس د سین صوبې له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د باجوړ د درو مزدورانو وژونکي ونیسي او سزا ورکړي. د غوښتنه د فروری پر 14مه په باجوړ کې د پراخ احتجاج پر مهال شوې ده. د سین صوبې د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه د وجلسو کورنیو ته باور ورکړی چې په دې پیښه کې ککړ کسان بنسي او قانون ته به سپاري. د بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې د ارمان لونی د مرګ په اړه دی د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ سي. د غوښتنه د فروری پر 14مه د یادې اسمبلی په غونډه کې پر دې موضوع تر بحث وروسته شوې ده. د ارمان لونی پر مرګ د بحث لپاره تحریک التوا د پښتونخوا ملي اومي ګوند غړي نصر الله زیری وړاندې کړی وو. د پښتونخوا ملي اومي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ارمان لونی د فروری پر 2مه په لورلای کې وژل شوی وو. ان شاهدان وایي چې هغه پولیسو وژلی خو پولیس یې نه مني. د ناتو مشر ین ستونتلبرګ ویلی دی چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د افغان حکومت د ګډون ملاتړ کوي، خو د بهیر مالکیت باید د افغانانو وي. نوموړي د خبره د فروری پر 14مه په بلجیم کې کړې ده.
There's no way it's possible to have a lasting peace.
په بهیر کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته تلپاتې سوله نشي کېدای. نو ځکه موږ د زلمی خلیزاد د هڅو ملاتړ کوو چې له طالبانو سره په رابطه کې دی چې د افغانانو په مالکیت د جوړجاړي بهیر لپاره شرایط برابر شي.
په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیګا پر ټوټر پاڼه ویلي چې په میونخ کې یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته کړي او پر مشورتي جرګه ورسره غږېدلې. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې چارواکو ته دنده سپارلې ده چې د مارچ میاشتې تر نیمایي د سولې په اړه د همغږۍ رامنځته کولو لپاره مشورتي جرګه جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه داوی پارونکي بللی دي او رد کړی دي چې ګواکې امریکا او د هغوی سیمه ییز ملګري د ایران پر انقلاب ساتونکو ځواکونو د ځانمرګي برید ذمہوار دي. مایک پامپیو تیر ماښام د مشال رادیو له ایرانۍ څنګه سره په امریکا کې پر دې خونړی برید کې لاس لرل رد کړل او ویل چې اروپایي هیوادونه باید له جواد ظریف څخه د دې پارونکي بیان سپیناوي وغواړي. دا له وروسته ده چې د فروری پر 14مه د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې د انقلاب ساتونکو ځواک پر بس په یو ځانمرګي برید کې اوږ سرتیری ووژل سو. سنی بلتونپالی ډلې جیش الله دلې ذمواري منلې ده. له هغه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې هڅه وکړه چې د پولینډ په مرکز وارسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیواله غونډه له دې برید سره وتړي. د امریکا سینټ او ایوانی نمائندگانو د هغه مصالحتي مالی ګام منظوري ورکړی دا چې لمخې بیا د امریکا د حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو مخه ونیول سي. د دغه ګام لمخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه غوښتنې لپاره پیسې ورکول ضروري نه دي چې نوموړي د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د فنډونو مطالبه کړې وه. سپینې ماڼۍ پرون په بیان کې ویلي چې ولسمشر ترامپ اراده لري چې د دې بل په لاسلیک کولو سره ورته قانوني حیثیت ورکړي، خو په سمدستي ډول به کامی بیړنۍ حالت اعلانوي تر څو نورو کارونو باندې لګېدونکې پیسې د دیوال لپاره جدا کړي. اورسته خبر د لوبو، د پاکستان د تجارتي کرکټ ټورنامنت پاکستان سوپر لیگ په لړ کې بنن دوه لوبې تر سره کیږي. لومړی لوبه به د پېښور پر وخت مازګر 3:30 بجې د کراچی کینګز او سلطان ملتان سلطان ترمنځ وي. دویمه لوبه د شپې پر 9 بجې د پېښور زلمی او کوئټا ګلیډیټرز ترمنځ ده. د ټورنامنت په لړ کې لومړی لوبه بیګا تر سره سوه چې اسلام آباد یونایټډ پکې لاهور قلندرز ته ماتې ورکړه. په دې ټورنامنت کې به د شپږو لوبډلو ترمنځ ټولې 4 لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای او سنتاس د موسم حال او د کرنسۍ بیاوري.
نن ته جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.38 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.09 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.58 روپۍ او په 1.80 روپۍ 40 پیسې، یو یورو په 1.55 روپۍ 40 پیسې او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ 80 پیسې او په 0.8 روپۍ 10 پیسې، د سعودي عرب ریال په 0.5 روپۍ 90 پیسې او په 0.5 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني په 1 روپۍ سلور اتیا پیسې اخستل کیږي او په یو روپۍ شپږ اتیا پیسې خرڅول کیږي، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت نو محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیغور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوئټه کې به وریځي خوري وي. په پیغور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، بنو کې 19 او و، ژوب کې 14 او 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 6 ډیګری سینټی گریډ وي.
مشال رډیو ته غوږی زمونږ په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. هند او امریکا په پاکستان غږ کړی دی چې په خپله خاوره د ترهګرو ډلو ملاتړ ودرئ. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سبا پاکستان ته ورځي. تفصیل درکو. سیاستوالان وایي په سند کې د باجوړو د وژنې مقصد د پښتنو او سندیانو ترمنځ جګړه رامنځته کول دي. په بلوچستان اسمبلی کې د ارمان لوڼی د مبینه وژنې په اړه باز شوې. په هنګو کې یو ماشوم ګوزن وهلې. ډاکټران وایي ولس باید خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکړي تر څو دا ناروغي ختم شي.
کمیونټي دا ریکوست کوي چې خپل ماشومان چې کم دي نو ټولو سره تعامل وکړي چې هر ماشوم ته چترې ورکړي.
د مومند واستوګن وایي په ناقانونه توګه یې لغرونو ماربل وړل کیږي.
د ټوپک په زور باندې هغه ماربل چلی د قوم نه. موږ ډېر درخواستونه او ډېر ادارو سره موږ رابطه وکړلې خو زموږ فریاد چا ونه اورېدل.
مطبوعاتو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوس راځو د خبرونې اولنۍ موضوع ته. هند او امریکا په پاکستان غږ کړی دی چې په خپله خاوره د ترهګرو ډلو ملاتړ ودرئ او په ضدي اقدامات وکړي. دواړو هیوادونو دا غوښتنه تر هغې څو ساعته وروسته کړې چې پرون مازیګر یو بریدګر د هند تر واک لاندې کشمیر کې له چوونکو موادو ډک ګاډی د سرتیرو له قابلې سره وجنګاو چې پکې 40 سرتیري ووژل شو. وسلوالې ډلې جیش محمد د حملې ذمواري منلې. پاکستان په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی. شنونکي وایي دا حمله ښایي د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ ستونزې لا زیاتې کړي. پامیر ساحل تفصیل راکړي.
هند او امریکا له پاکستان غوښتي چې پر خپل خاوره د فعال ترهګرو ډلو ضد اقدامات وکړي. دواړو هیوادونو دا غوښتنه تر هغې ساعتونو وروسته کړې چې پرون د هند تر واک لاندې کشمیر کې په موټر بم ځانمرګي برید کې 40 هندي سرتیري ووژل شول. پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د جمو او کشمیر پر لویه لار له سرینګر سره نږدې په پلواما کې د دې برید ذمهواري منلې. هندي چارواکو ویلي دا حمله هغه مهال شوې چې د ملیشیا سرتیرو قافله پر لویه لار روانه وه. د دوی په خبره ځانمرګي بریدګر له چون کو موادو ډک گاډې د سرتیرو له قافلې سره وجنګاوه. دا په تیرو دوو لسیزو کې په سیمه کې له خونړیو بریدونو څخه یو بلل کیږي. تر حمله وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې پر خپل خاوره د هاغو ترهګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ ودروي چې په نورو هیوادونو کې حمله کوي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي پر ټویټر په بیان کې د برید غندنه کړې او لیکلي دي چې د سرتیرو دا قرباني به ضایع کېدو ته نه پرېږدي. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې له پاکستانه غوښتنه کړې چې سمدستي دې پر خپل خاور د فعال ترهګرو ډلو ملاتړ لاس واخلي. بیان زیاتوي چې په کشمیر کې برید له هند سره د ترهګرۍ ضد همکارۍ پراخولو لپاره د امریکا هوډ پیاوړی کوي. هند له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې په کشمیر کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی او وایي د خپلواکۍ د حق لپاره د کشمیریانو د ډیپلوماټیک ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر ځانمرګي برید سخته اندېښنه ښودلې ده. بېګانه وخت د وزارت په بیان کې راغلی اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د هغې حملې د تړاو تور ردوي. په کشمیر کې تازه برید ښایي د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ ستونزې ژورې کړي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکی طاهر خان وایي د حملې ذمهواري جیش محمد ډلې منلې چې تر هغې وروسته ښایي پر پاکستان فشار زیات شي.
د دې مسؤلیت ذمهواري چا واخیسته په ویډیو کې چې کوم حمله کوونکی دی دا خبرې راغلې، نو هغه د جیش محمد لخوا دغه ویډیو خپره شوه او هندوستان او امریکا د جیش محمد خبره په ماضی کې کړی ده. نو د هیڅ شک نشته، بلکې د دې پیښې وروسته چې کوم بیانونه راغلي دي د هندوستان چې کوم د کورنو چارو وزیر دی راجناث سنگ د جیش محمد خبره کړې ده، نو په پاکستان باندې خوب دباو نور هم زیاتیږي.
پاکستان او هند پر کشمیر د دعوې له کبله جنگونه هم کړی دي.
ته پامیر ساحل راپور مو اوریدو. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سبا پاکستان ته ورځي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو ویلي چې نوموړی به د دې سفر په مهال په ګوادر کې د تیلو پاکولو کارخانو جوړولو په ګډون د پانګونې یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. بلوچستان له ایران سره په پوله پروت دی او ریاض او تهران له کلونو راهسې په سیمه کې د یو بل سیالان بلل کیږي. نو په هغه صوبه کې د سعودي عرب پانګونه موجودګي به د پاکستان او سیمې په ستراتیژیکو حالاتو څه اغېز ولري؟ شنونکي په دې اړه بېلابېل نظرونه لري چې پامیر ساحل یې تفصیل راکړي.
ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 14 پر دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونه وایي سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابېلې موافقې لاسلیک کړي چې پکې په ګوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړول هم شامل دي. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري پر 12 ویلي ول چې محمد بن سلمان به په ګوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د شاوخوا 10 ارب ډالر لرو پانګونه کوي. لدې علاوه د پاکستان حکومت ویلي دي چې د اقتصادي ستونزو د کمولو په مخه سعودي عرب د هغه هیواد په دولتي بانک کې هم عربونه روپۍ ګدي. په پاکستان کې شونونکي د محمد بن سلمان سفر او په بلوچستان کې پانګونه ته په بیلابېلو نظرونو ګوري. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشرې شایسته تبسم مشال راډیو ته وویل بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او په ګوادر کې د سعودي عرب دومره لویه پانګونه ښایي د تهران او اسلام آباد پر اړیکو منفی اغیز وکړي.
پاکستان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے.
دا وای تر ټولو مهمه خبر ادا ده چې پاکستان باید دا فیصله وکړي چې ګټ یې څه دي. د مثال په توګه آیا دا د پاکستان په ګټه دي چې د منځنی ختیځ د سیالیو برخه شي؟ زما په نظر پاکستان له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن ساتلو ته اړتیا لري. نو وستا سخکاری چې په ډیره چټکۍ په ځانګړي ډول په ګوادر کې د سعودي عرب له پانګونې سره به پاکستان ځان له ایران بیگانه کړي. نو زما په فکر پاکستان ته پکار دي چې د پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د کراچۍ په انسټیټیوټ آف بزنس اډمنستریشن کې د ټولنیزو علومو د څانګې مشره هماناز بقایی وایي پاکستان له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ دی او په دې وخت کې ورسره سعودي عرب مرستو ته تیار شوی. دا وایي موږ له تهران سره هم اړیکې پالو او له ریاض سره یې هم. اصلا پاکستان دا مهال له سخت اقتصادي چیلنج سره مخامخ دی. دا اقتصاد باید بیا پر پښو ودرېږي، ځکه چې د اقتصاد سمول د پاکستان له بقا سره تړلی دي. نو ریاض د پاکستان لپاره خورا مهم دی، ځکه چې سعودي عرب هغه څه کوي چې اوس مهال پاکستان ته سخته اړتیا ده. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو په پوهنتون کې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه دا مني چې پاکستان لویو پانګونو ته اړتیا لري، او دا چې چین هم غواړي چې نور هیوادونه او نړیوالې کاروباري ادارې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې پانګونه وکړي. خو وايي په بلوچستان کې د سعودي عرب یا متحده عرب اماراتو پانګونه ښایي اسلام آباد او بیجنګ دواړو ته مشکل جوړ کړي.
سعودي عرب او امریکا شاید ملکی او یو ای چاره هي کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے.
دا وای دا سخاری لکا امریکا، سعودی عرب او متحدہ عرب امارات غواړي چې په پاکستان او په ځنګړي رول په بلوچستان کې چې له ایران سره پول لري پانګونه وکړي، او له هغه ځایه پر اتلونکو کې پر ایران فشار زیات کړي. نو که لدی زاویه ورته وګورو نو دا سرمایه چې پاکستان ته راځي ته پاکستان لپاره خنه ده، او ظاهر ده چې چین ته به هم ستونزې جوړې کړي،
مسائل کھڑے کرے گی.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام د سعودي عرب د پانګونې په نتیجه کې له ایران سره د تعلقاتو سړېدو اندېښنې بے ځایه بولی. امام وای په گوادر کې د تیلو پاک کولو کارخانه د سیمې د هیڅ هیواد ضد اقدام نه دی. د پاکستان حکومت وای د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سفر لپاره اقدامات کړي دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلس نیمو بجو
تان دهیلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د چهارشنبه په ورځ د سند په نوډیرو کې د وجل شو درې وړو مزدورانو مړی پرون باجوړ ته ورسول شو. نن د دغه مړو د جنازې مراسم ادا شول او خاورو ته وسپارل شو. نن د باجوړ په خار بازار کې احتجاج هم وشو. احتجاج کوونکو په پیخه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. د سند صوبایي وزیر ناصر حسین شاه هم پرون باجوړ ته ورغلی و او مشال رډیو ته ویل چې په پیخه کې ککړ څلور مشکوک کسان نیولي. سیاستوالان وایي په سند کې د باجوړو مزدورانو وجنه د پښتنو اندیانو ترمنز د شخړې پیدا کولو هڅه ده. تفصیل په دې راپور کې د سند صوبې د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاوی د چهارشنبه په ورځ د لاړکانی په نوډیرو کې د درې باجوړي مزدورانو وجنه د هغې عناصرو کار دی چې د سندیانو او پښتنو ترمنځ کرکه پیدا کول غواړي. ناصر حسین شاه پرون په باجوړ کې د وجل شوو کسانو کورونو ته ورغلی، لاسنیوی وکړه او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو ژمنه یې وکړه. ناصر حسین شاه له باجوړه مشال رډیو ته د ټلیفون په کرښه وویل
مشر بلاول د سند صوبې اعلی وزیر ته دا هدف ورکړی دی چې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او سخت سزا ورکی. زمونږ ورولی به دوام لري. د سند په هر برخه کې چې څومره باجوړي او یا نور خلک وسیږي، کاروبار او یا مهنت مزدور کوي، د ټولو حفاظت به موږ کوو.
په سند صوبه کې د پښتنو او سندیانو ترمنځ په تیر وخت کې هم د تاوتریخوالی پیښې شوې دي. په 2008 او 2014 زیږیز کلونو کې د پوځي اپریشنونو له کبله چې کله قبایل کراچۍ ته کټه کېدل، نو ځینې سندي ملتپالې په ضد سړکونو ته راووتل او هغوی یې د کراچۍ په ګډون په سند کې میشته کېدو ته نه پرېښودل. همداراز په دغې کلونو کې په حیدرآباد او ځینې نورو سیمو کې د پښتنو د لرګو او قالینو دوکانونه او نورو کاروبارونو ته اور ورته کړل شو. په نوډیرو کې باجوړي مزدوران په کراچۍ کې د رامنځته شوې هغې پیښې یو څو ورځې وروسته ووژل شو چې پکې سندی فعال ارشاد درانجانی ووژل شو. سندی لیکواله او خبریاله وینګس مینګی وایي د ارشاد رانجانی وجنه او په هغې د ملتپالو تر احتجاج وروسته په نوډیرو کې پښتنو د وجلو مقصد په ظاهره د پښتنو او سندیانو ترمنځ فاصله ډېرول دي. پیښې ته داسې رنګ ورکول کېږي چې دا تاثر ته ولاړ شي چې د رانجانی په بدل کې باجوړیان ووژل شو.
کسان په نوډیرو کې ووژل شو. دا د لاړکانی لرې پروت ښار او د پیپلز ګوند بیخي مرکز دی. پیپلز ګوند او د سند نور ګوندونه د پی ټی ایم یو قسم ملاتړ کوي. بل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په سندي ځوانانو کې په تیزی سره مشهور شوی، ځکه چې د ورکو خلکو ستونزه د سندیانو هم ده. د پښتنو او سندیانو دردونه یو شان دي. ښایي په ځینو قوتونو د پښتنو او سندیانو دا نږدېوالی ښه نه لګېدو.
د باجوړ د مزدورانو د وجنې په ضد پرون د کراچۍ په ملیر کې سندي او پښتنو ځوانانو ګډه مظاهره وکړه. همدارس په ټولنیزو رسنیو هم پښتانه او سندیان د دوی ترمنځ د جبني تاوتریخوالي د جوړولو ضد لیکنې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید هم دا وجنې د پښتنو او سندیانو ترمنځ د جبني جنگ جوړولو سازش ګڼي.
کوم قوتونه چې پاکستان کمزورې غواړي دا راځي سازش دی. پښتون او سندي جنگ غواړي، ملک او صوبه ډیسټبلایز کول غواړي.
سندي لیکواله وینګس وای د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاریخي رشتہ ده. په سندیانو کې هم ډیر پښتانه دي چې دوی سندی پټانان ګڼي. دغه خلک د سند پر شکارپور د افغانستان د واکمنۍ په محل هلته میشو دي. همدارنګه زیاتره مذهبي سندیان د جماعت علما اسلام فیر ډلې غړي دي چې مشري یو پښتون مولانا فضل الرحمن کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون مازیګر په بلوچستان اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ارمان ډونی د مبینه وجنې په اړه بحث وشو. د اسمبلی غړو غوښتنه کوله چې د ارمان لوړی د وجنې په اړه د پلټنه وشي او مقدمه دی درشي. نور تفصیل له کوټې د مشال رادیو خبریال راکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری په خپل وینا کې وویل چې د ارمان لونی وژنه په داسې وخت کې سوې ده کله چې ارمان لونی د ډېر غربت وروسته په ډېر مهنت سره د یو ښه ژوند په لور قدم ایښی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړی نصر الله زیری وایي په لورلای کې د پروفیسر او یو پښتون قتل سوی دی، خو د دوو اونۍ د تېرېدو وروسته لا هم د حکومت له لورې د هغه د وژنې مقدمه پولیسو نه ده درج کړې. په کار دی چې حکومت سمدلاسه د ارمان لونی د قتل مقدمه لاسلیک کړي او د هغه د کورنۍ سره همدردي او خواخوږي ښکاره کړي. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر اڅکزي وویل چې د ارمان لونی د وژنې چې څومره غندنه وسي هغه کمه ده. په کار دی چې حکومت د ارمان لونی د پیښې په اړه یو عدالتي کمیشن جوړ کړي چې هغه د پیښې اصل حقایق د ولس مخته راښکاره کړي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي وایي چې صوبایي حکومت د سمدلاسه دغه پیښې په اړه یو عدالتي کمیشن وټاکي چې دغه ډول په خلکو کې د پیښې په اړه ګنګوسې ختم او اصل حقیقت به د ولس مخته راسي. اصغر اڅکزي زیاته کړه که په پیښه کې څوک تورن مندل کیږي په کار دی چې هغه په سزا محکوم کړل سي، ځکه که څوک په جرم کې تورن وي نو بیا په کار نه دی چې ریاست هغه ته تحفظ ورکړي، بلکې د قانون مخته دی ودروي. د لورلای پر پیشمند بلوچستان د بخوري صوبای وزیر نور محمد دوبړ هم خواشنی څرګنده کړه او وی ویل چې ځینې خلک پر دغه پیښه باندې خپل سیاست ته دوام ورکول غواړي، کوم چې یو غلط عمل دی. نوموړي د پیښې په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو ملاتړ وکړي. د بلوچستان صوبای وزیر نور محمد دوبړ وایي چې ارمان لونی زما د الکې سنجاوي اوسېدونکی و او د ډېر غریب خاندان سره تعلق درلود او د کورنۍ په غم کې حکومت پوره ورګډ دی. د دې پیښې حکومت لا مخه نوټس اخیستی دی او په کار دی چې د میډیکل رپورټ تر راتلو انتظار یې وسي او د پیښې د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ سي.
ارمان لونی د فروری په دویمه په لورلای کې په مبینه توګه وجل شوی و. د ارمان لونی کورنۍ د هغه د وجنې تور په پولیسو لګی، خو پولیس بیا داردی وای چې ارمان لونی د زړه د حرکت ودرېدو له امله مړ شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
افغان طالبانو ویلي د فروری په 13مه په پاکستان کې امریکایي پلاوی سره ګوري او همدارس د وزیر اعظم عمران خان سره به هم ملاقات کوي. دا به لومړی ځل چې طالبان به په پاکستان کې له امریکایي پلاوی سره خبرې وکړي. په پاکستان کې کیدونکې دا خبرې به د افغانستان د سولې په بهیر ساغیز ولري. معلومات په دې راپور کې. د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د تیر وو میاشتو راهیسې د خبرو اترو د لړۍ زیاتره پړاوونه په قطر کې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ طالبانو په خبره کړې اعلامیه کې ویل د پاکستان په رسمي بلنه په هغه هیواد کې له امریکایي پلاوی سره ګوري او هم به له وزیر اعظم عمران خان سره د دوی مذاکراتي ټیم ملاقات وکړي. شنونکي رحیم الله یوسفزی وایي امریکا او افغان حکومت فکر کوي چې پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري او پاکستان هم دا وکوي چې د سولې مذاکراتو په پیلولو کې هغوی رول ترسره کړي.
پاکستان پکې زیات طالبانو سره په خبرو کې یو کردار ادا کړي، ځکه چې دا تش مذاکرات کول نه دي بلکې ذمہ داری اغوستل دي. امریکایان به دا غواړي چې پاکستان دا ذمہ داری په خپل سر واخلي او دا مذاکرات وشي او دا مخکې ملاړ شي او د پوځ باندې پرېکړه وشي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي د پاکستان د خبرو مثبت اغیز به د قطر په خبرو پریوزي او ښایي پاکستان طالبان افغان حکومت سره خبرو او اوربند کولو ته مجبور کړي. د چارو یو بل پو سمی یوسفزی وایي په اسلام آباد کې خبرې نه یوازې پاکستان او امریکا غوښتلې، بلکې سعودي عرب او متحد عرب امارات هم غواړي چې د مذاکراتو مرکز له قطر څخه پاکستان او یا بل هیواد ته وباسي.
افغانستان صلح اوس یو نړیوال تجارت دی. قطر خپل کوشش کوي، روسیه خپل کوشش کوي، په دې اوس پاکستان هم ډېر رغنده رول ترسره کوي. زما په شان دا په افغانستان کې یو ډېر منفي اثرات ولري، هم په خلکو باندې هم په افغان حکومت باندې.
سمی یوسف زیوی د سراج حقانی او د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمود عمر اخون د زوی مولا یعقوب ترڅنګ پاکستان میشتي طالبان هم پاکستان کې له امریکا سره د خبرو کولو په حق کې دي. په وروستیو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د خبرو پړاوونه وروسته له هغې زیات شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان د لیوی ځواک سرتیرو یا خاصدارو د تنخواګانو د بندش په ضد احتجاج کړی دی. خاصدارو ګواښ کړی چې که تنخواګانې ور نه کړل شوې نو خپلو ماشومانو ته به د احتجاج په توګه د ګوزن څاڅکي ورکول منع کړي. بل لور ته په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازی علي وزیر وایي د خاصدارو د تنخواګانو ستونزه یې د سفران وزارت له چارواکو سره شریکه کړې. تفصیل سیلاب مسعود راکړي.
د سولی وزیرستان پستر پند غولی وانک شئی نن گئیز ده خاصدار فورس پا سلگونو سرتیر یو پیوی اتجاجی جرگیک شئی پریکڑا وکڑا چکا سرکار ده دوی بند تنخواگان زر کی ور نکڑی بیا با نخالی دوی پا غط اتجاج لاس پوری کی بلکه خپلو بچانو تا با ده گزن رنزنا ده جغورن ساس کی هان نورد شی ده دغی فورس یو چرواکای صوبیدار رسول جان ویایی صوبیدار عباس جاتوی چدے تنخواگانو دے بندش پواجا قرضے را بندے پنڈ دکانداران اور قرضے نرا کوی نغاریم و ساڑا دے گئیز بے گا مڑائی تا زوری جو خاصدارو دے دگی حال نامے چ دے سیمنا دے قومی اسمبلی استاز آئے علی وزیر خبر کا آغوش سوویل وارو ایزنے
نیجو وفد ہاں دے سفران سکسی سرے ملاو شوڑی نو سفران سکسی کو نیم دا آرڈر وکڑا چیتا میرا بنی وکا میرے خسادور تنخید دے تیم نبان دی یہ آرڈر وکڑا دے یور اکتوبر پر آو بیا دی جسمبر پر آو کام چیتا سکس من چکی میں دے تنخی بان دی دا ہوویت کیجی جدک چی آرڈر وکڑا آگا فاتا چکتی اٹھا ہو دا گا زائن تا رو گئی خوویس چی مشکی میں مختار اپتی کی آگا ویائی چی نشتا را دے فائنانس مسلا دے می سر ری پینشتا نو دے دے چی چمرا یائی دے دے تنخی دے دشی نئی کاری میں دے کڑائی ہوتا دے دے دا یائی چی اصل مسلا چکی میں دے دا دے فائنانس
علی وزیر خاصدارو تا دا باور هم ورکان چه دوی دی زوری جینا مشکلات شتا خود دوی جغبا میجا بیا بیا علا چرواکیو تا رسو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیره اسماعیل خان.
په راپور کې مو واورېدل چې د جنوبی وزیرستان خاصدارو د تنخواګانو د بندش سد احتجاج کړی او دړکۍ ورکړې ده چې د تنخواګانو نه ورکولو په صورت کې به خپلو بچو باندې د پولیو څاڅکي بند کړي. خو هلته په هنګو کې یوه ماشومه پولیو وهلې ده. چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو وایرس خطره ده، نو په راروان وخت کې به د سیمې هر یو ماشوم ته د پولیو قطرې ورسولو لپاره هلته اضافي کمپاینونه چلی. نور تفصیل د طارق ورغزی په راپور کې.
د ضلع هنګو د صحت محکمې مشر ډاکټر سمین وایي د ټل په دالن سیمه کې د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی. ډاکټر سمین زیاتوي چې په سیمه کې د پولیو تصدیق د فاطمه په نامه د درې میاشتو په یوې ماشومې کې شوی دی.
کمپین به بار بار کېږي او کمیونټي ریکوست ده چې
خپل ماشومان چې کوم دي ټیمونه سره تعامل وکړي چې هر ماشوم ته قطرې ملو شي.
په ضلع هنګو کې له دوه نیم کالو پاس د پولیو دا کیس رپورټ شوی دی. تر دغه مخکې په 2018 کال کې هلته د پولیو مرض ډومبانې کیس مخې ته راغلی و چې تعلق یې له انکاري کورنیو څخه و او اوس هغه د تل لپاره معیوبه شوی دی. معلوماتو تر مخه په لاهور کې هم د پولیو مرض تازه کیس مخې ته راغلی دی. په 2019 کال کې له باجوړه، بنو، لاهور او هنګو څخه د پولیو یو کیس رپورټ شوی دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی او د ماخام 5:30 بجې کیدونکې دی. له بوریوال کاکړه د خبرونو لنډي زورو.
هند او امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر دې برید اندېښنه ښودلې، خو وایي اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د دې برید د تړاو تور ردوي. دا له غور سره چې د فروری پر 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو ځانمرګي برید کې 4 هندي سرتیري ووژل شو. پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد یې ذمہوار منلې. ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان به سبا په دورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دورې لپاره په اسلام آباد او راولپنډي کې امنیتي ګامونه اخیستل شوي او یو سلسله 43 دفعه لګول شوې ده. د بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې د ارمان لونی د مرګ په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړل سي. دا غوښتنه د فروری پر 14 د یادې اسمبلی په غونډه کې پر دې موضوع تر بحث وروسته شوې ده. په بحث کې برخه اخیستونکو اسمبلی غړو زیاتره غوښتنه وکړه چې یاد عدالتي کمیشن دې جوړ سي. د باجوړ ولس د سین صوبې له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د باجوړ د درو مزدورانو د وژونکو د ونیسي او سزا دې ورکړي. د سند صوبې د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه د وژل سو کورنوي تباور ورکړي چې په دې پیش کې لاس لرونکي به نسی او قانون ته سپاري. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د افغان حکومت د ګډون ملاتړ کوي، خو د پوینا د بهیر مالکیت باید افغانانه وي. نوموړي د خبره د فروری په 14 په بلجیم کې کړې ده.
بوریوال کاکړ وو چې د خبرونو لنډیزي واورو. او اوس دا چې د پاکستان مطبوعاتو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي، سراج زهیر لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنگ ورس پانی خپل ادارې د آی ایم ایف نه په قرضو غستلو لیکلی او وای د ډیر وخت د پاکستان د آی ایم ایف سره د پور غستو لړکی مذاکرات روان وو او اخر کې د $6 اربع د پیکیج غستو زیره ولسته ورکړې شو. خو بل پلو دا معلومه شو چې د دې پور یا قرض په بدل کې آی ایم ایف پاکستان ته سخت شرطونه کې خو دي چې پکې ویل شوی چې د بجلی په نرخونو کې به 30% اضافه او دارنګ به د جنرال سیلز ټیکس په ګډون په نور سیزونو کې هم اضافه کیږي. در یو وړاندې لیکي چې دا ډیره د اندېښنې خبره ده او د دې له کبله به کامي اقتصاد ته او ولست ډیر تاوان ورسي او بوج به پی سیوا شي. ادارې اخري کې وایي بل پلو د ګیس او بجلی غلا د پاکستان اقتصاد د ستونزو سره مخ کړي دي او دارنګ د توانې د ضرورت پوره کولو لپاره چې سٹیټ بینک نه پاکستان کومه قرضه اخلي آی ایم ایف دا غینه هم منی کړي. نو دا صورتحال سم منظر نه وړاندې کوي. نو باید چې حکومت په خپل کړنلار غور وکړي او د قرضو اغستو لپاره پکار دي چې د کامي ګټو پر ضد اقدامات قبول نکړي. نوې وخت تر سپانه خپل ادارې د حکومت لخوا پولیسي رسنیو یا سوشل میډیا د نفرت خوراونکو پر ضد د عملیاتو په فیصله لیکلي او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې دوی راتلونکي اونۍ د داسې خلکو پر ضد د عملیاتو فیصله کړي چې په فیسبوک، ټویټر او نورو پولیسي رسنیو باندې د کرکې او نفرت بیانونه خوروي. ادارې وایي چې دا ټیک ده، خو دا هم حکومت ته پکار دي چې د لړکې له احتیاط کار واخلي. ادارې اخري کوي په دې د عمل درآمد په وخت باید چې د اظهار رائے د ازادۍ متعلق د عینی دفو هم خیال وساتل شي، ځکه چې د پاکستان عین کومه درای د ازادي اجازه ورکړې پاغه چرته هم قطغن نشي لګې دي. په کار دي چې دا هر څه په نظر کې وساتل شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي که څه هم په سوشل میډیا باندې ځینې خلک خپل مقصدونه ترلاسه کولو لپاره که سیاسي وي او که بل رنګ پروپیګنډي او بلیک میلنګ کوي، خو بل طرف ته په سوشل میډیا باندې داسې مسلې هم په ګوته کړې شوې دي چې د حکمرانانو یا قانون نافذ کوونکو ادارو په نظر کې نه وي. ادارې وړاندې لیکي ادارنګ د سوشل میډیا په ذریعه د زورورو خلکو او ځینې وخت ریاستي ادارو زیاتی هم ولستا په ګوته کړې شوې. د دې ژوندۍ مثال د ساحوال پیښه ده. ادارې اخر کې وایي حکومت له پکار دي چې کومې منفي علي زلې دي چې په هغه نظر وساتي، خو چې د اظهار د ازادۍ حق کوم چې د پاکستان عین ورکړې چې هغه متاثر نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو امکان په اړه تر خبرونو وروسته جرمني ویلي لا هم حل تسرتيري ساتل غواړي. ډویچه ویله یالمان غږ ویپاڼې په یو لیکنه کې ویلي برلین د اطمینان او ډاډ لا نه لري چې د افغانستان د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي. د فرانسې خبری اجانس په یو لیکنه کې د اروپایي ټولنې په هغه وړاندیز د سعودي عرب غبرګون خپور کړی چې ویلي دي ریاض د تور پیسو سپینولو یا مینځلو مخنیوي لپاره زیات اقدامات نه دي کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سولې لپاره بیلابیلې هڅې روانې دي، مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي چې امریکا له دغه هیواده خپل پوځیان وستل غواړي. بلخوا د ناټو غړی او د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو ملګری هیواد جرمني وایي په افغانستان کې خپل ماموریت یا مشن اوږدوي. ډایچه ویله په یوه مقاله کې د اونیزې خپرونې در شپیګل ته رسیدلی سند په حواله ویلي چې جرمني د افغان سولې لپاره ډېرې هیلې نه لري، خو په همدې حال کې غواړي چې د سولې یوه داسې غونډه جوړه کړي چې طالبان هم پکې وي. د یادونې ده چې طالبانو د امریکایي استازو سره خپلې خبرې روانې ساتلې دي. دوی اعلان کړی چې د فروری په 13مه به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او امریکایي چارواکو سره په اسلام آباد کې ګوري. همدارس بعد د فروری په 15مه په قطر کې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي، خو دوی د افغان حکومت سره لا هم خبرو ته نه کینی. د چویل لیکلي چې در شپیګل مجلې ته رسیدلی سند ښیي چې جرمني له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو خوشاله نه ده. د ځواکونو د ممکنه وستنې دا پلانې بیړنۍ بللې ده. د جرمني چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د سولې خبرې کامیاب هم شي ډیر زیات وخت به ونیسي. جرمنی په افغانستان کې 1200 سرتیری لري. دا نه د معلومات چې د نوی پلان تر مخه به تر کومه حالته وساتي. بلخوا ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې سعودي عرب د یورپی یونین په دې وړاندیز خفغان خودلې چې سعودي او شپږ نور هیوادونه دي د هغه ملکونو په تور لیست کې واچول شي چې د ترګری او جرمونو د مالی مرستې د مخنیوي لپاره ډیر کم کوشش کوي. په دې تور لیست کې پاکستان، ایران، ایتوپیا، شمالي کوریا او عراق شامل دي. AFP خبری اژانس لیکلی چې په دې لیست کې شاملېدلو سره پر ملکونو بندیزونه نه لګیږي، خو اروپایي بانکونه یې د وګړو او ادارو پر بانکي اکاونټونو سخت کنټرول ساتي. دې اژانس د یو ډیپلوماټ لخوا لیکلی چې په دې لیست کې د سعودي شاملولو سره د برتانیا او فرانس مخالفت لدې کبله نه دی چې غواړي سعودي سره اړیکې ورغی، بلکې لدې وجه دی چې د اروپایي ټولنې یا یورپی یونین د طریقې کار سره اختلاف لري.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ګواښ کړی چې په جمو او کشمیر کې به د وروستي تروریستي برید غچ واخلي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په پرونی ځانوجن کې برید کې 40 هندي پولیس وژل شو. جیش محمد سخدریزی ډلې په پاکستان چې په پاکستان کې د کشمیر وروستي برید مسولیت منلې. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د نوی ډیلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژونکي برید په سخت ټکو غندلی دی او ګواښ یې کړی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلي مودی نن په نوی ډیلی کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د 2 دقیقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل، دی وایي زه غواړم تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډیره لویه خطا مو کړې ده، لویه بایه به یې پرې کړي،
بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سخدریزی ډلې چې د پرونی حمله مسؤلیت منلې په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندې پناه ځای په ورکولو تورن کړ. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونی انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړې دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللې ده. هندي چارواکو ویلي دي چې په جموں او کشمیر کې د سرحدي پولیسو پر کاروان په پرونی ځانوژونکې حمله کې څلور څلوېښت سرتیري وشل شوي دي.
د رضوان مراد راپور مو واورېدو. له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو دا د دېرش کاله پوره شول. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د تړون له مخې چې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه لاسلیک شو له افغانستان څخه ووتل. د شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول او په دې موده کې له مجاهدینو سره په خونړیو جنګونو بوخت وو. خو په افغانستان کې ورانوونکي جنگونه وروسته له هغه پیښ شول چې د شوروي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وو. په دې اړه تفصیل له حمید مومند اورو.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو دیرشمه کلیزه داسې مهال نمانځل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعلان چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي افغانان یو ځل بیا هغه مور ته درولی دی چې د روسانو د وتلو په مهال درېدلی وو. د نوې ملسیزې د پیل په درشل کې کله چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو روسي سرتیري د وتلو په حال کې وو په لویه کچه د اټکل کېده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې سوله ټینګه شي، خو حالاتو د اټکلونو ناسم ثابت کړل او افغانستان د خونړیو او ورانونکو جنگونو په ډګر بدل شو. یو پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد هم ورته اندېښنه لري او خبرداری ورکوي که امریکا له غفلت نه کار واخلي نو د نوې ملسیزې د حالاتو تکرار له امکان لري نه دی.
دغې حالاتو د بیا راتللو احتمالات ردېدلی نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. موږ وایو چې امریکا د یو اشغالګر په حیث نه، د یو همکار په حیث باندې د حالاتو د سمون پورې د دوی خپل حضور ولري.
خو پوښتنه دا ده چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتل او د امریکا د پوځونو ویستل په خپله کې د حالاتو په پام کې نیولو سره کوم ورته والی لري او که توپیر موجود دی؟ یو پخواني جهادي او د ولسي جرګې غړی حفیظ منصور وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي مداخله او د امریکا د پوځي حضور ترمنځ خورا زیات توپیر موجود دی. د وړاندې دغه توپیرونو او ورته والی ته اشاره وایي.
شوروي تجاوز کرد،
شورویانو تیری وکړ، خو امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توافق وروسته په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړ او هر کال د خپل پوځي حضور د دوام لپاره جواز اخلي. شورویان وروسته له هغې چې کورنۍ ستونزې ورته پیدا شوې نو اړ شول چې په شاتګ وکړي، خو امریکا د دې برخلاف د خپل اقتصادي او پوځي قوت په اوج کې دي. خو ټرمپ پریکړه کړې چې زه ولې 50 میلیارد ډالر اضافه مصرف کړم، د دوی داستان له روسانو زیات توپیر لري.
د ښاغلي منصور په وینا د امریکایانو په نه موجودیت کې هر حکومت چې راځي نو مجبور دی چې له امریکا سره اړیکې ولري. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول، خو امریکایي ځواکونه له 13 کلونو په افغانستان کې میشتي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د 1958 میلادي کال د دسمبر په 15مه نیټه د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ننوتل او په کابل کې د وخت ولسمشر او د کورنۍ ځینې غړي په تاج بیګ ماڼۍ کې ووژل او ببرک کارمل لا د مخه د نوي ولسمشر په توګه ټاکلی وو. د هغه وخت ځینې افسران وایي چې حفیظ الله امین او د کورنۍ ځینې غړي چې پکې د ده زوی او ځینې دوستان هم شامل وو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت وکړ. د پخواني شوروي اتحاد تیری 9 کاله دوام وکړ او بالاخره د جنیوا د پریکړې له مخې چې د 1988 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه ترلاسه شو خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل، چې د شوروي ځواکونو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو، یعنی د 1989 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15مه نیټه بشپړ شو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د زیاتو څوکیو ترګټلو وروسته ولسته په لومړی وینا کې ویلی ول چې هیواد بهرنی تګلاره بدلوي او له سیمې واخله د نړۍ په کچه له هیوادونو سره اړیکې له سره جوړوي او پراخوي. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت شاوخوا شپږ نیمې میاشتې وشوې. آیا د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې بدلون راغلی او نوی لوری ټاکل شوی او کنه؟ پامیر ساحل تفصیل راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د جولای پر شپږ ویشتمه په انتخاباتو کې تر زیاتو رایو ګټلو وروسته ولسته لومړی وینا وکړه. په هغه وینا کې نوموړي د خپل بهرنۍ تګلارې ځینې نقطې بیان کړې او ویل چې له چین، افغانستان، امریکا، هند، سعودي عرب او ایران سره اړیکې پراخوي او په پاکستان کې د بهرنۍ پانګونې لپاره زمینه برابروي. د ویلي ول چې د هیواد د بهرنیو چارو په تګلاره کې بدلون راولي او له هیوادونو سره به د برابرۍ پر اساس تعلقات جوړوي. عمران خان د سپتمبر پر شپږمه په بله وینا کې ویلي ول چې پاکستان به بل ځل د هیچا په جګړه کې نه ښکېلېږي. اوس چې د عمران خان په وزیر اعظم کې د تحریک انصاف د حکومت شاوخوا شپږ نیمې میاشتې تیرې شوې دي، پوښتنه دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلارې سمت یا لوری څه دی او څومره بدلون پکې راغلی. په سینټ کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون سیاستوال راجا ظفر الحق د فبروري 14 پر ماخوستن مشال راډیو ته وویل د تحریک انصاف د حکومت کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نه دي معلومې.
فارن پالیسی تو ایک چیز ہے جی، کسی معاملے میں بھی داخلہ ہو، خارجہ،
د بهرنیو چارو تګلارا یوې خوا تکړی. زما په نظر کې کورنۍ معاملې واخلي، مالی چارې، ټولنیزه څنګه، په هیڅ ځای کې هیڅ پالیسی نه ښکاری. د مثال په ډول د تحریک انصاف حکومت له امریکا سره تعلقات سمول غواړي، ځکه چې د پیسو په نړیوال صندوق کې تر ټولو لویه ونډه د امریکا ده. خو پښتنه دا ده چې امریکا څه غواړي؟ یوازې سینیټر راجا ظفر الحق نه دی چې د اوسني حکومت د بهرنیو چارو پر تګلاره یې انتقاد کړی. ځینې شنون کې هم ګڼي چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره لا هم د هیواد د پوځ تر اغېز لاندې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو تګلارې سمول لپاره خورا زیات اقدامات کړي. د وای د پاکستان په تاریخ کې د بهرنیو چارو تګلارې په زمن کې لدې خو وخت بیا نه دی راغلی او د دې وازنې لامل د هیواد وسنۍ مشرتابه یا قیادت دی. مشرولي ځکه مهم لامل دی چې د بهرنیو چارو تګلارې اصلا د هیوادونو د کورنی حالت بهرنی انزور وي، نور هیڅ نه وي. دا چې ویل کېږي چې دا تګلارې د پوځ تر واک لاندې ده ناسمه خبره ده او دا به پخوانی حکومتونه کوله، ځکه چې هغوی به چې ژمنې نه شوي پوره کولی نو بیا به ویل چې پوځ مو کار ته نه پرېږدي، حالانکه پوځ هغوی له ښه کاره هیڅ کله شمشاد احمد خان زیاتوی چې عمران خان د هیواد په کورنی حالت کې بدلون راولي چې ورسره به پر پاکستان د نورو هیوادونو باور پر ځای شي. خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشره شایسته تبسم وایي د پاکستان اوسنی حکومت دی د بهرنیو چارو تګلارې ته بیا کتنه وکړي او په احتیاط ته اقدامات وکړي. نوموړي له سعودي عرب او ایران سره د اړیکو مثال ورکوي او وایي تیر حکومت د منځني ختیځ له شخړو او سیالیو ځان ژغورلی و. خو داسې ښکاري چې د تحریک انصاف حکومت له ځینو هیوادونو سره اړیکو ته زیاته توجه ورکوي او نور ښایي له پامه غورځوي. د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان البته وایي د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له خپلې واکمنۍ راهیسې په تیرو شاوخوا شپږ نیمو میاشتو کې له هغو هیوادونو سره اړیکو ته زیات پام کړی دی چې د پاکستان له سیمه ییز او ستراتیژیک ارزښت خبر دي او دا چې اسلام آباد له نورو هیوادونو سره هم له سره د اړیکو جوړولو هڅې کړي دي.
رویټرز خبری اجانس پاکستان او هند ته د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان راتلونکي سفر ته کتنه کړې. اجانس لیکي تمه ده چې د دوړو هیوادونو د دورو په محل ولیعهد په مختلفو څانګو او پروژو کې د سرمایه‌کارۍ اعلان وکړي. د مقالې مهم ټکی مليحه امیرزاده دروري.
رویټرز خبری اجانس لیکي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته د راتلونکي سفر پر مهال تمه کیږي چې نوموړي د توانایي او انفراستراکچر په څانګو کې د سرمایه کاری اعلان وکړي. اجانس وایي د نوموړي د دورې مقصد کوشش کول دي چې د تیلو په برآمداتو د سعودي عرب انحصار راکم کړل شي. تمه ده چې نوموړي چین، ملیشیا او انډونیشیا ته هم لاړ شي. دا تر هغې پسته چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي پر وژنه نړیوال غبرګون مخې ته راغلو. اجانس لیکي تمه ده چې پاکستان ته د سفر پر مهال شاه سلمان د ریفائنری او برېښنا په څانګو کې معاهدې هم لاسلیک کړي. د سعودي عرب سرکاري خبري اجانس ایس پی اے ویلي دي چې د تفاهم لیکونو له مخې به په پیټرو کیمیکل او معدنیاتو شعبو کې نوي پروژې پیل او سرمایه کاری وکړل شي. د هند بارنو چارو وزارت ویلي تمه ده چې راتلونکي اونۍ نوې دلی ته د سفر پر وخت شاه سلمان د هند قومي سرمایه کاری او انفراستراکچر فنډ یا این آی آی ایف کې پانګونې اعلان کړي. دغه پیسې به د بندرونو او سړکونو په جوړولو استعمالیږي. د 2013 کال په اکتوبر کې ریاض پاکستان ته د مالی مشکلاتو د حل لپاره د شپږ اربو ډالرو قرضه ورکړه. سعودي عرب دا اعلان هم کړی چې پلان لري په گوادر کې د لسو اربو ډالرو برابر ریفائنری او پیټرو کیمیکل کمپلیکس جوړ کړي. د پاکستان د سرمایه کاری وزیر هارون شریف رویټرز ته وویل چې سعودي عرب د انرژي په برخه کې د دوی د نشکاری په پلانونو کې دلچسپي لري.
د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر ویلی د دوشنبه یا ګل ورځ راهسی په سیمه کې د ګوزن واکسینی کمپین پیل کړي. محمد یحیا خونزاده بیگ مشال رډیو ته ویل په پنځه ورځنی کمپین کې به لسګو نظر ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي. سیلاب مسعود له نوموړي سره خبرې کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې له واکسینو پاتې ماشومانو ته به کله څاڅکي ورکوي. هغه وایي
دا مهم مونږه د پولیو خلاف منډه نه بدا شروع کیږي. پنځو ورځې کمپینی دا اکټیو کمپینی او دوه ورځې کیچ اپ نه دا پورا هفته دا کمپین چلیږي او دا غې نه پس بیا مونږ چې کم مسنګ چلډرن نو هغه بیا مونږ ټریس کو او هغه ته پولیو ورکو. دا تقریبا په دې باندې ټوټل دوه هفته ټایم لګي.
په دغه دوران کې به ټول څومره بچانو ته دا ساس کی ورتشل شي.
زمونږ چې کم ټارګټ دی هغه د 57,000 چلډرن چې دی هغه ته مونږ پولیو قطرې ورکو په دې پروګرام.
په دغه کمپین کې به د پولیو عملی ټول څومره سون برخه اخلي.
پدې کې چې کم دي د هر کلی د پاره یو یو ټیم جوړ شوی دی. دا تقریبا 157 دي کو 158 ټیمونه دي چې هغه پدې کې کار کوي. په هر ټیم کې درې سلور د هیلت کسانی کوم چې موږ سره پروجیکټس دي دا غي سټاف وي او ورسره د لا انفورسمنت وي د سکیورټي د پاره.
په دا غو رزوق شه هغه مسافر بچون چې کوم په مختلفو لارو تګ را تګ کوي هغه ته د ساس کې ورتشلو سب بندوبست شته.
زمونږ په هر چک پوسټ چې کم روډ کمه لار زمونږ د بل علاقې سره د کاغه د بلوچستان سره کاغه دا ټانک سره دا کده فر ټانک سره دا کډی خان سره دا هغه باندې زموږ پرمننت ټیمونه ناس هغه دا صرف د کمپین ورځ کې نه اپ مکمل ناس تو کالو سر او چې کم ماشومان تیریږي هغه تای قطرې ورکې.
چې کوم پلارونه مان دی خپل بچانو ته د ساس کې ورشلو نه انکار کوي دا غوي د پخلا کولو د پاره سرنګ حل زلې کوي.
دا سه اکثر پکې کیسز راشي خاص کر په میډیکل ګراوند باندې اکثر مور پلار چې دی هغه انکار کوي چې زموږ بچی ته دا مسله ده د صحت په دې باندې هغه ته دا قطرې تاسو مور کوئی ځکه چې دغه سره خپل سره نیگیټیویټیز اټیچډ وي. خو بیا دا چې کله دی انکار وکړي نو دغه نه پس زمونږ د کمپولیو ټیم چلته وي هغه په ور سره خبرې تر باندې دغه کوي کاغه نه نو بیا د اف اس ام او ټیمز لاړ شي کني بیا زمونږ د هیلت ټیم ورشي دغه نه پس زمونږ تحصیلداران ډیسټریکټ اډمنستریشن ورشي او زمونږ کوشش دی چې دغه کوم میډیکل کنډیشن می چې دغه چیک اپ وشي او هغه ته دا تسلی ورکړي شي چې د دې پولیو قطرې د دې بیماری سره هیڅ تعلق نشته او بیا مونږ په هغه کې کامیاب شو د خیره چې هغه ته مونږ د پولیو قطرې ورکړي.
د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر محمد یحیا خونزاده او چې د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود پښتني جواب ولی د اورګزو مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د بیا باد یو بیا رغونې اقدامات دی وکړي او نام نه ځپلو ته د اسانتیاوي برابر کړي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې نام نه یو پوځي عملیاتو سکولونه هسپتالونه او انفراستراکچر ته تاوان رسولې نو ځکه هلته ژوند تیرول خورا ګران شوي. په قومي اسمبلی کې د اورګزو استازي وایي د بیا رغونې هڅو ته دوام ورکړي او د خلکو ستونزې به زر هوار کړي. طارق اورګزی معلومات راکړي.
دا اورګزو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې هلته خپل کورونو ته تر واپس کېدو وروسته ځایي متاثرین له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د دوی په خبره په سیمه کې د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادي سهولتونه لکه صحت، تعلیم، اوبه، سړک او د رابطې نظام د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت سخت متاثره شوی دی. د ستوري خېلو اوسیدونکي او مدني فعال اسیم اورګزی وایي نور خو پرېږده چې حکومت تر اوسه د کورونو بیا آباد کرے کہ ہم لا ځای خلکو سره مرسته نه دکړي.
څنګه اپریشن وشو ملټری نو مو متاثرین شو واپس دلته راغلو. دلته ډیر وخت تیر کو نقصانونه مو وشو. هلته زموږ کورونا وو د کروڑونو روپې د جانی نقصان خو مخود وشو. هلته مو مالی نقصان هم شوی ده. ای سام نشته هلته هر څه تباه دي. نه مو کور شته نه څه او بل هلته سکوم کورونا ړنګ شوي دي. دغو مو ایزام خلکو ته نه ملو و نه غا کورونا دوره زر غا بدیږي سو دوره زر به جوړ شي.
د عوام کلی یو بل مدني فعال اسف الله ورکزی وای په سیمه کې امن دی او خلک خوشاله دی خو هلته یو بل غټه مسله دا ده چې سرکاري سکولونه لا هم غیر فعال دي او د ماشومانو د تعلیم هیڅ ذریعہ نشته.
کوم آی ڈی پیز دلته هغه کوم بچیان وو هغه دلته لږ ځک سبق چې کوم سٹارټ شو چې هلته واپس شو آی ڈی پی شو نو هلته کوم سکول دي تعمیرات اول خو غاړنګ دي که کوم ریپیر شوی دي ریپیر کې حکومت کړی دي چې ریپیر شوی دي او هغه چې کوم دي هغه ته کوم سټوډنټس دي هغه ته ټیچرانز نه دي اویلیبل نو دی وجنه چې هغه کوم تعلیم ده هغه مکمل متاثر شوی.
بل خو موږ چې کله په دغه اړه د اورګزو کمی سیمډي غړی له جواد حسن سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې په سیمه کې بیا رغونه او له ځایي کډوالو سره مرسته د حکومت ذمېداري ده او وایي چې په دغه کې به دوی هیڅ کمی نه راولي.
کومونه
پاسیبلٹی بالکل بکوم ایجوکیشن بنے کوم ہیلپ بنے بکوم کمیونیکیشن بنے کوم کورنو بنے کوم نور خلق تا ملاو دی جوتم ملاوی جی ڈی پی مزی ٹن خبر ہے زور کی شوریم علی شیل دی مزید گاون بنے واپس کر لو نور بکوم
پر دزر لسم کال کی دا نا امنے او اپوزی عملیات لا کبل دا اورگ زو تر چلوخت زرو پوری خندانونه به کورشی ول چې بګی زیات تر خپل کورنو ته وستنه شوی دی خو معلوماتو تر مخه حل تا کالونه تر دو باوجود هغوی ته د ژوند بنیادی سہولتونه لا هم نه دی ور برابر شوی تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د مومندو د بایزو مشران وای یو پخوانی ټیکادار په ناقانونه توګه لغره څخه مرمر یا ماربل باسي او خرسي دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چارواکي له دې سیمې څخه د مرمر کانو ایستلو دا ناقانونه لړۍ نه ودرې دوی وای له ټیکادارانو سره د قرارداد موده په 2018 زیږیز کال کې پای ته رسیدلې خو اوس هم له سیمې مرمر وړي چارواکي وای د خیبر پښتونخوا د مدنیتو نوې پالیسی به په قبایلی زلو کې هم لاګو کړی چې ورسره به دا مسله هواره شي غلام غوس راپور لري
د مومندو یو قبایلی مشر تمریز خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بیزی قوم د ماربلو په غر باندې د ټیکادار سره د هغوی د قوم لانجه روانه ده او چارواکي دي د پخوانی ټیکادار لخوا په غیر قانوني توګه د هغوی د غر نه د ماربلو راوستلو کار ودروي
زمونږ د ټیکادار سره معاهده شوی و په 2004 کې تر 2017 پورې د ماربل غر د زمونږ د په تور خوا بیزی قوم کې نو هغه معاهده په 12 فروری 2017 کې ایکسپایر شوې ده د یو جالي لیز په مای کې جوړ کړی د معاهده د ایکسپایر کېدو نه درې میاشتې وروسته د ټوپک په زور باندې هغه ماربل چلی د قوم نه د هغې د وجې نه مونږ د دې جالي لیز خلاف مونږ ډېر درخواستونه او ډېر ادارو سره مونږ رابطې وکړلې خو زمونږ فریاد چا وانه اورېدو
په مومندو کې هم د دغه ستونزې په لړ کې سو نورو قومي مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی به نور په هیڅ ډول څوک دې خبرې ته نه پرېږدي چې دا وي د غرونو نه په غیر قانوني توګه مادنیات راوباسي
دا موږ دا ماده کړې خپل ملک هم دا اتفاق کړی دی چې بارې ټیکادار لا به موږ نور غر نه ورکو که موږ ټول جیلونو ته دا حکومت راوړي موږ ټول کار څه کوي موږ به بس مقرره کدا وکړو چې موږ به جیلونو کې ځان راسته کړو خو غر به آزاد نه کړو
زه یار باز د بیجی قوم د بابازی ملنګ کور د 13 سال معاهده شوی و دې سازمنګه او په 17 کې موږ معاهده ختمه شوله بیا موږ دغه معاهده چې کومه ختمه شوله باغی باندې بیا موږ د سره بل معاهده سره برابر نشولو جوړ نشولو د یونین ماربل والو د علاقه او غوی په کې فیصله وکړه چې خپل غر خالی کا بیا هم دونه منل بیا پوټیکلې کې چیلنج کړل بیا باغی باندې پوټیکلې باغ وخت کې دغه ورکړه کو ډیګری ورکړه موږ باغ کې فیصله وشوله بیا دا لاړه دغه تر را پاره ټرمینل تلاړه په دې وخت کې د زم مسله را لاله نو موږ هغه سال ته امر سے پاتې شلو او به دې په ای کوډ کې د اشتیرا واخیستله چې هغه ټیم نو لکه مطلب دا چې پرچا وشته سکو او دغه بزریه باندې موږ دا غر را چلی
په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د زمکیدلو روستو تر دې وړاندې د رقم لانجه په دره ادمخیل کې هم رامخیته شوی و په قبایلی سیمو کې د دا ډول لانجو د حل کولو په لړ کې د خیبر پختونخوا د مدنیاتو په محکمه کې یو لوړپوړي چارواکي منتظر خان مشال ریډیو ته وویل چې د زمکیدلو روستو د مدنیاتو د محکمې چارواکو د قبایلی سیمو دورې هم پیل کړي دي او د خیبر پختونخوا حکومت چې په غیر قانوني توګه د مدنیاتو راوستلو لپاره کومه نوې پالیسي جوړه کړې ده هغه به په قبایلی سیمو کې هم عملي کوي منتظر خان وایي د دغه نوې پالیسۍ او نظام د عملي کولو سره به د مومندو په شمول د نورو سیمو دا رقم ستونزې هم حل شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د خبرونه د پای شی بوتر سیدلی او بوریوال کاکړ لا سره په استودیو کې ناشته لده به خبرونو لنډیز باورو
هند او امریکا له پاکستان غوښتنه کړې ده چې پر خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي دا له هغه وروسته ده چې د فروری پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې 4 هندي سرتیری ووژل شو پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد یې ذمواري منلې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر دې پیښه اندېښنه ښودلې خو ویلې دي چې اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د دې برید تړل ردوي ټاکل شوی دا چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سبا په دورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دورې لپاره په اسلام آباد او راولپنډي کې امنیتي ګامونه پورته شوي او 1440 دفع لګول شوی ده. د بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې ده چې د ارمان لونی د مرګ په اړه دی د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي. دا غوښتنه د فروری پر 14مه د یادې اسمبلی په غونډه کې پر دې موضوع له بحثه وروسته شوې ده. په بحث کې برخه اخیستونکو د اسمبلی غړو زیاترو همدا غوښتنه کوله چې د دی پی سی د حقیقت معلومولو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ شي. د باجوړ ولس د سند صوبې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د باجوړ د درو مزدورانو وژونکي ونیسي او سزا ورکړي. د سند صوبې د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه پرون باجوړ ته تللی وو. د وجلسولو کورنۍ سره لیدلی باور ورکړی چې په دې پېښه کې ککړ کسان به قانون ته سپاري. د بد اصل کې دا چې د دې کسانو مړی خاور ته سپارل شوی. د ناتو مشر یان سوتلبرګ ویلی دی چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د افغان حکومت د ګډون ملاتړ کوي. خو د پوینا د دې خبرو اترو د ملکیت باید د افغانان.
د خبرونو لنډیز په واوري دا له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ما ظفر خان د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او تخنیکی ټیم ته اجازه ورکړي. لدی ورستوبه په همدې سپورډیو ریډیو اوري. خو وختونه ولرئ.